ساعت د مازیګر 4:00 شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په کابل ښار کې د کورونا وایرس او د خبرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان شوی. د ازادي رادیو خبريالان به درته ووایي چې خلک تر څه حده ګرځبندیز رعایتوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی اسدالله لودین د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر ځنډیدلی دی. افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 116 ته ورسېدي او ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د ارزولو کنفرانس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. کابل ته د طالبانو د یو پلاوي راتګ ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډیدلی دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د سری صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي یې کابل ته بول د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې دوی ته الوتکه ورولیږي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 3 افغانان چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاته وو په ځانګړي الوتکه کې افغانستان ته راولېږدول شول. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د هوایي چلند یو شمیر کورنیو شرکتونو سره د هوکړې له مخې به ډېر ژر په نوې ډیلي کې بند افغانان هم کابل ته راولېږدوي. په دوبۍ، هند، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې وروسته تر دې یو شمیر افغانان بند پاتې شول چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ ځمکني او هوایي بندرونه وتړل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 ډلهییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 2 تکتیکي شاتګ کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي برید کې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرجوب له هم اوښتي چې کره شمیر به یې وروسته په ډاګه کړي. د بدخشان له یمکان ولسوالۍ نه هم د افغان ځواکونو او طالبانو د سخت جګړې راپورونه ورکول شوي، خو چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت ویان وحید الله معیار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې ثبت شوو پیښو 11 په هرات، 3 په فراه او 1 په غزنی ولایت کې رامنځته شوې. د ښاغلي معیار په خبره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 116 ته ورسید. هغه وویل په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو څخه وروسته لدې فیس نه اخیستل کیږي او دغه اقدام سر له سبا د تطبیق وړ دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار سره له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ګڼ شمیر سیمو کې خلکو د ګرځبندیز امر عملي کړی، خو په یو شمیر نورو سیمو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پولیس په لومړیو کې د تعامل له مخې خلک په کورونو کې اوسېدو ته هڅوي او که بیا هم ونه شو د ده په ټکو په قطعي ډول به په خلکو بندیز عملي شي. افغان کابینې پرون کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب کړه او دولتي ادارې هم د 3 لپاره رخصت کړې. طرحه کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته باید له کوره راونه وځي. روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافۍ او نانوایانې د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتو له دې امره استثنا شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د کانګرس 5 غړی په کورونا وایرس اخته شو. او یا کلن مایک کلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهور غوښتونکي سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. لدې وړاندې د کانګرس څلور نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. له همدې کسانو سره د تماس له امله د امریکا د کانګرس شپږ ویشت غړي دا مهال قرنطین دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون څېړنې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 1,400,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 1,100 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کانفرانس یې ځنډولی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډیدلی دی. تمه وه چې دا کانفرانس د راتلونکي اپریل میاشتې له 8مې د مې تر 22مې په نیویارک ښار کې ترسره شي. د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون په اړه هر 5 کاله بعد یو ځل ورته کانفرانس جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي هر کله چې موقع برابره شوه دغه کانفرانس به ترسره شي. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو دریو امریکایي ورځپاڼو ته لیکلي چې خپل د چین خبریالان تایوان ته ورولیږي. چین د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼو د فعالیت جواز لغوه کوي. چینی چارواکو ویلي د دغه ورځپاڼو خبریالان نه په چین او نه هم د چین تر کنټرول لاندې هانګ کانګ ښار کې د خبریال په توګه دنده ترسره کولی شي. تایوان کې د ګوتو په شمیر بهرني خبریالان فعالیت کوي او دغه درې واړه امریکایي ورځپاڼو تایوان کې له دې وړاندې دایمي دفترونه نه درلودل. د خبرونو پای.
د رواني خبرونې په دوام کې کابل ته د بندیانو د تبادلې لپاره د طالب پلاوي سفر یو وار بیا وځندید.
حیات نن ناراضي او د دې نه چې سره سره تیاری نشته. د دې لپاره چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پر نه تکمیل شوی.
د بندیانو د تبادلې پر سر خبري پر بین الافغاني خبرو څومره اغیز لري؟
تبان دا بین افغانی مذاکرات چې دا به د ټولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي. دا یو څه ناڅه له خنډ سره مخ کولای شي.
د چارو له یو نظر خاوند سره مو خبرې کړې دي. نن په کابل او کندهار کې د خلکو پر غیر ضروري ګرځېدو بندیز دی. د کندهار خلک وایي پر دهلی باندې ژر کار پیل شي. د نړۍ پر اقتصاد د کرونا د ژورو اغیزو په اړه هم معلومات درکوو. تاند څنګه یو حقیقت سره پروګرامونه د دې خبرونې په دوهم نیمای کې اوریدئ شئ. د افغانستان حکومت وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ بیا وسندید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر د دې لپاره ځنډیدلی چې تر اوسه پورې د بندیانو د خوشي کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. خو طالبان بیا وایي چې په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرس بندیز له امله سره صلیب ورته د پلاوی د لیږلو لپاره هیلیکوپټر نه دی ورکړی. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی و نن شنبه د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راسي او له افغان حکومت سره د طالبانو په تبادله له تخنیکی اړخ نه خبري وکړي. خو افغان حکومت وایي کابل ته دغه پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ شوی نه دی. د افغانستان ملي امنیت شورا د دفتر وایاند جاوید فیصل د شمې پورس ازادي رادیو ته وویل د مارچ تر یو ډیر سم نیټې پورې به یوازې سل بندیان خصوصي
حیات نن ناراضي او د دې نه چې د سرسلې تیاری نشته. دلیل دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیرن بحثونه جریان لري. هر کله چې دغه تکمیل شو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړي وو پر هغه باندې توافق وسی او بیا وروسته د زندانیانو د خوشي کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ تر 30 پورې پایل سی دا سلطنه د مارچ تر 30 پورې خوشي سي.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي تر کومه چې طالبان اوربند ونکړي او یا هم توتري خواله راکم نکړي د بندیانو تبادله بنه کیږي. طالبان هم د دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منی او وایي چې د سره صلیب لوري ورته هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې دا پلاوی باید په کابل ته را انتقال سي. مجاهد دا هم وایي چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قواعدات وضع سوي او ښار قرنټین سوی دی، نو دې مسلې هم دغه چاره ځنډولې ده. زوی الله مجاهد د دغه 15 کسیز هیات نوملار هم لازادي رادیو سره شریک کړ چې مشري مولوي ضیاءالدین واقف دی او د عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوي عبدالظاهر نومان، مولوي عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادي مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوي صدیق الله حبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله او محمد نسیم نمونه هم پکې شامل دي چې په خبره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به پلازمینې کابل ته راسي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین ویلي و چې افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشي کېدو هوکړه سوې ده. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې دواړو طرفونو له 4 ساعته ویډیو کانفرنس له لارې وروسته د پای ته رسیدلې دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې وایاند رویا موسوی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته د هلیکوپټرو په لګلو کې د ځنډ موضوع نه تاییدوي او نه یې هم ردوي او په دې اړه د جزئیات لور کولو ډډه کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د بندیانو په تشخیص کې دقیق او مناسب عمل وکړي.
هر هغه څه چې هغه سره اجتماعي عدالت تر کولاندې کیږي که په دې بندیانو کې داسې خلک ووسیږي د دواړو خواوو چې هغه حکومت عبدي دعوی ولري او یا په نور داسې جرمونو باندې هغه تورن شوي وي چې هغه د دوی د واک او د صلاحیت خبره نه وي، باید په هغه څه باندې دوی سره ټینګار ونه کړي.
ښاغلی لال وایي دواړه لوري هم حکومت او طالبان باید د بندیانو په خوشي کېدو کې ټول اسلامي او نړیوال بشري قوانین او دولس غوښتنې په پام کې وساتي. د نوموړي په خبره دا پروسه له خنډ او ځن پرته باید زر تر زره پای ته ورسیږي چې سولې ته زمينه برابر شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا همره نه درامسته شوی چې تمه یې وه. نظیم سمون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري انعطاف وشي. فریبا ظاهر له ښاغلي سمون سره مرکه کړې ده.
زما په فکر اوس هم د دواړو لورو ترمنځ بې باوري شته، نه یوازې دا چې د پلاوی راتګ وځنډید بلکې څه خبرونه هم اورېدل کېږي چې نن وسوالو د بدخشان په یمکان ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او د سپوت اوازې له بل لوري ویل کېږي چې کندوز کې هم جنګ د افغانانو ځواکونو په پوستو باندې او همدارنګه د هېواد له نورو سیمو هم د جنګ خبرونه. نو وضعیت په تو باندې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ هغه څنګه چې تمه کېده هغسې د باور فضا نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه د بندیانو په سر موافقه د امریکا متحده ایالاتونو او قطر په منځوریتوب باندې دغه د همغږۍ یوه غونډه دایره شوه، هغه هم د اسکایپ له لارې د ویډیو کانفرنس له لارې هلته د توافق وشو. خو زه فکر کوم چې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ هغه لازم هغه نه ده اعتمادسازي نه ده شوې. نو کېدای شي دا د همدې لامل وي چې دا د اسلامي سفر هم ځنډېدلی ده. یعنې موږ د پرلې تر شانه پېږو چې حقایق به صحیح، خو یعنې په ټوله کښې ویلی شو چې همدغه د اعتماد موضوع ده چې تر اوسه نه ده یاد شوې د دواړو لورو ترمنځ.
سموسه، اوس یو تشویش دا دی چې که چېرې دا مسله همداسې دوام وکړي نو دا پر بین الافغاني خبرو باندې څه تاثیر ولري، د دې اغېز به څه وي؟
طبیعي خبره ده، هغه مهالویش چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اوکړلیک کې ټاکل شوی، هغه مهالویش متاسفانه ونه شوی کولی چې موږ هلته ورسېږو. که د هغه نه وروسته د لسو ورځو مودې کې ټاکل شوی و چې بین افغاني مذاکرات پیل شي او په دغه لسو ورځو کې بندیان راخوشت شي، نو دغه د تقریبا میاشت پوره کېږي. نو بیا دغه 14 میاشتې 18 میاشتې چې هغه د بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قوتونو وتل دي چې په دغه موده کې باید افغاني بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي. نو تر اوسه پورې د بندیانو هغه د ابتدایي ګام هم نه دی اخیستل شوی. هغه د پلاوی ټاکل شوی وه چې راشي، پلاوی وځنډېد او دا چې بیا پلاوی نه وروسته څومره وخت کې عملا دا د بندیانو د خلاصون پروسه شروع کېږي دا هم د اټکل وړ نه ده. نو طبعا دا بین افغاني مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي، دا یو څه ناڅه له خنډ سره مخ کولی شي. دا اوس سړی اټکل کولی نه شي چې دا مذاکرات به رښتیا هم د 18 میاشتو په موده کې نتیجه ورکړي او که د 2 کلونو او که د 2 کلونو پورته، ځکه یعنی ظاهر انداز اٹکل کی چې دا به ډیر ستونزمنه پروسه وي، ځکه افغانان دلته خپل منځو کې په هغه طبیعي خبره د مشکلات لري. نو دا بین افغاني مذاکرات کولی شي د زماني اړخه همدارنګه نور مسائل هم چې هغه د ځینې ډینامیکونه شته چې په دې باندې تحصیل لرلی شي، لکه دا اوس حکومت ټول تمرکز او فوکس په دې دی چې دا د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړي، ځکه دا یو نړیوال افت ده وبا ده. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي په دې باندې تحصیل ولري.
بله، د دې په کتو چې تاسو ویلې چې د باور فضا اوس نشته، د دې په کتو چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه روانه دي، د دوی بریدونه روان دي، دغه د باور فضا څنګه رامنځته کېدلای شي تاسو په نظر کې؟ په لاندې ډول راتوي څه کېدای شي چې دغه باور فضا رامنځته شي؟
بله، د باور فضا هم دا رامنځته کېدای شي چې طالبان تاوتریخوالی راکن، ځکه دا اوس دوی هم اغله دې چې ډېر فشارونه پیږي له داخله او بهر نه، دوی تاوتریخوالی نه را کم کړی. دا نن هم دوی په بدخشان پیغمبران ولسوالۍ باندې برید کړی او بارګزین نور ځای کې نښتې شوي دي او تاوتریخوالی دوام لري. تاوتریخوالی اساسي علت دې کېدای شي چې د تاوتریخوالي دا کمول چې په باور فضا رامنځته کړي. بل حکومت واضح دریځ ده، حکومت وایي چې کله طالبان تاوتریخوالی راکن کې نو دوی ژمن دي چې 15,000 بندیان را خوشي کړي. نو په داسې حال کې چې هغه حساب جادې اکثرفه وي، یو ارخ په خپل غوښتنو باندې هغه کې په خپل پښاتو باندې ډېر زیات تمرکز کوي، لجاجت کوي، نو دا بیا نشي کېدای چې بل لور دی ورته انصاف وکړي. د دواړو لور نه انصاف پکار ده. طالبان ته تاسو خواله راکم چې حکومت د 15,000 بندیان ورته په خپل وخت خوشي کړي، نو دغه دوا اساسي څه دي؟ د دواړو لور لخوا چې کولای شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. او بیا هغه نور بادي هغه دي مسایل دي چې هغه بیا په بین الافغاني خبرو کې هغه ته حل لاره پیدا کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
له نن څخه په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره پرګرځېدو راګرځېدو یو لړ بندیزونه لګول شوی، خو تر دې دمه داسې ښکاري چې په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د وختمی په خاطر وضع شوي محدودیتونه تر ډیره عملي شوي نه دي. د افغانستان کابینه پرون په کابل کې د ورځې له مخې پر ګرځېدو سربیره ځینې نور محدودیتونه هم وضع کړل. امید ظاهر مل د کابل ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو لومړی ورځ. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د شنبې له ورځې راهیسې د کابل په ښار کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. په دې محدودیتونو کې د یو شمېر هټیو له تړل کېدو سربېره د لاس تورونکو تړل او تر خواهی په ښار کې پلي ګرځېدل یا د ورځې له مخې ګرځبندیز هم اعلان شوی. خو ښکاري چې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې دا پرېکړه نه ده عملي شوې. د کابل ښار د پولي خشتې سیمه هلته چې تګ راتګ زیات او تر خواهی لاس پلورونکي او هټۍ هم پرانیستې دي. په کابل کې د حکومت د دې پرېکړې په اړه بیا بیل نظریات شته. ځینې حکومت د خپلې پرېکړې په عملي کولو کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د خلکو مجبوریتونو ته لومړیتوب ورکوي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي خیر محمد او نور الله:
حکومت چې په ښار کې محدودیتونه وضع کوي او د دې محدودیتونو لپاره باید لاس په کار شي. په ښار کې ګرځبندي هیڅ هماغه سي په نورمال شکل، حتی د نورو ورځو نه په نن ورځ باندې زیات دی بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو.
او دا خلک چې راوتي د خپل مجبوریتونو په اساس راوتي، ځکه چې خلک مجبوریتونه نه نو ښار ته نه راوځي. نو په دې اړه دې باید حکومت هم اقدام وکړي چې د خلکو دغه غوښتنې یا کم مجبوریتونه دي دا هم په نظر کې ونیسي.
د کابل د خیرخانی سیمې په لیسه مریم سیمه کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه د نورو ورځو په څیر دي. دلته هم هټۍ پرانیستې، لسپرلې یو ډکې موټرې تګ راتګ کوي او آن په پارک کې هم خلک راټول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر وضع شوي قیودات ستایي، خو د عملي کولو په اړه بیا نظر لري. کابل میشتي صفي الله محمد صدیق:
دلیلش دیگه بیشتر همی فقر و بیچارگی که مردم افغانستان است به این خاطر جدی نمیتونن گرفتن.
به سختیش دایی از بدر که نمی مردمه که میبینی کلش نانخور است، کلش مسکین است، بیچاره است، کرای خانه دارد، جز بدان هستن. ای بی سی اگروز برای مردم بسیار زیاد است به خاطر از اینکه امکاناتش ندارن.
که څه هم د کورونا یو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په کابل کې به د کابینې لخوا د وضع شویو محدودیتونو لپاره اقدام وکړي، خو د ورځې په اوږدو کې کابل پولیس ونه شوای کولای د خلکو د تګ راتګ مخنیوی وکړي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم له پولیسو وغوښتل چې له خلکو سره د نیکی رویې له مخې په کابل کې د قرنطین پلان عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې محدودیتونه جدي ونه نیول شي بدې پایلې به ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې هم له نن څخه خلکو ته ویل شوي چې له غیر ضروري کاره پرته له کورونو راونه وسي. په کندهار کې یو شمېر کسبګرو ته ویل شوي چې دوکانونه بند کړي څو د بیروبار مخه ونیول شي او کرونا وایرس خپور نه شي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په کندهار ښار راګرځېدلی. رښتینی صاحب، خلکو تر څه حده مقررات رعایت کړي دي؟
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار کې د ګرځبندۍ سره سره ځینې بازارونه خلاص دي او لا هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. که څه هم د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په مشرۍ چارواکو پریکړه وکړه چې سر له نن ورځې یعنې د شنبې څخه د ننوایانو، خوراک پلوشانو، ترکاري میوې، کسبانو او روغتیایي سکتور پرته د بل هیڅ صنف غړي لکه هوټلونه، رستورانتونه، میله ځایونه، حمامونه او سلمانۍ تر امر ثانی پورې د فعالیت اجازه نه لري. د چارواکو د پریکړې په اساس کله دې امر څخه څوک سرغړونه کوي نو اړوند مسولین به د فعالیت بندوي او جریمه کوي به. خو اوس داسې لیدل کېږي چې په کندهار کې د ښاروالۍ پولیسو او نورو ادارو غړي په ښار کې ګرځي او خلک هڅوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل فعالیت محدود کړي. زه چې سهار د کندهار ښار په ځینو ساحو کې وګرځېدم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او یو شمېر کسانو د ګرځبندیز امر لا هم نه دی منلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. د له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فاچې بلغاری اقتصاد پوه ده. پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کورونا وایرسو د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مرشي د نړۍ د شاوخوا 24 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدای او به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوشت مهال اغیز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیه توب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحران وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کورونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړی دی.
واسیمه که په کوم امکانات سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار باغداران او کاروانګر غوښتنه کوي چې د دهلې بند د دیوالونو پر لوړولو د ژر کار پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دهلې بند سږ کال له ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک شوی او اوبه له پرچاوونو را اوښتي چې کاروانګر او باغ لرونکي ورته خوشحاله دي. له بلې خوا د کندهار والي حیات الله حیات د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلې بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د کندهار باغلرونکي او کروندګروایي حکومت یې لجمنې سرسام د کندهار د دهلې بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې چارې پیل کړي تر څو دغه بند د ډیرو اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري. د اجامین الله ملي تیار په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دهلې بند سږ کال ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک سو او بیل پرچاوونو راواوښتي، خو که حکومت د دغه بند دیوالونه لوړ کړي نو د کال تر پایه به کروندګر او باغلرونکي له اوبو استفاده وکړي.
مهمه تقاضا د خلکو دغه ده چې پر بند باندې کار شروع شي، دغه ارتفاع یې لوړ شي چې اوبه زیاتې ذخیره شي. که چیرې موږ اوبه مهار شي، موږ اوبه ولرو، دا صنعت به هم د دغه اوبو د لارې څخه وده پیدا کړي، ځکه چې برق ځینې تولیدیږي او د خلکو د زراعت لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا. بل شی به فکر نه کوم چې پر کوي هم زراعت پر کوي، نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي.
د خدای داد په نوم د ډن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو لپاره په میزان میاشت کې ډیر اوبو ته اړتیا لري، خو هغه مهال د دهلې بند چې اوس له رسوباتو ډک شوی د باغلرونکو او کروندګرو دغه اړتیا نه سي پوره کولای.
مقصد لوړ چې اوبه د وطن آبادۍ او ځکه آبادۍ اوبه ډیریږي، د وطن ته مقصد باغونو هر څنګه شانه د غون نور دی باید جوړ چې اول خبر کو دا دغه جن جوړې برک د وطن په بچی کارخانه په دغه کې ابل بیکاری ته پاک مخلوق دی وسه شاغه د وخا د درڅو ته د ول ولې جن پورت د لږ مخلوق په بچی کله وطن په بچی دا رقم د جوړې ولسوالۍ د مقصد دښتونه هم په دغه کې دا ګرد په بچی دا رقم ویني د وطن لپاره ګټه ده د ټول د دالې بند.
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلې بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. د والی په وینا د دهلې بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کالانونو عصري کول، د کندهار ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي.
ډیرې مهمې پروژې چې د کندهار لپاره انشاءالله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه دا د ټولنه لوی پروژې وي. هغه د ډالې د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري. یوه یې د بند لوړوالی ده، 13.6 متره، د کندهار ته د هغې ځای نه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي. همدارنګه 119 کانال له دې نه د اوبو تیریږي چې په دې باندې 15-16,000 هکتاره نوې ځمکه که د خدای رضایي زراعتي لاسته راشي، او همدارنګه به د کندهار دپاره د ډالې نه د 10 میګاواټه برق تولید چې د کندهار دپاره به انشاءالله هغه بسنه کوي.
د دهلې بند شاوخوا 20 کاله مخکې جوړ شوی. دغه بند چې د کندهار د 2 ولسوالیو مځکې او باغونه خړوبه وي، د چارواکو په وینا هغه مهال یې د 500 میلیونه متره مقابه اوبو د ځایولو وړتیا لرله، خو د ډیرو کلونو په تیرېدو دغه بند 43% له رسوباتو ډک شوی او اوس یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا 2.8 میلیونه متره مقابه اوبو ته راټیټه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
مل زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی نالی کنی ولی زمون دل در زابل ولایت کی خاکی افغان ولسوالی کی در تقریبا تر میانش رایستا یو تلو 15,000 کسا لیران تخا راغلی موگ بل حکومت لمسیران دا غالو سید موگ دی پارا یو شبخانه یو سو داکتران اولی گی دل در نه داکشستان یو شبخانه ستان داشت تابیر سرش دی کرنا دی ویروس یو ماینات وکی موگ لدیر آغزه رمخام خیووسیم یو دری سلور نفر اینی ولی دی اغتر دبل مرکز پر رسیدلی دی نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشیرانو ورسي.
پاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی، بازالته خلک سره نیولې معلومات یې نشته چې ته څه مریض یې، نفر یې بعضې وژلي، بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایي دا غاړه ده، غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه که چیرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېر څه خرابي به وکړي، هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه دغه شي دغه اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي. زما پیغام ژرته ژره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځای ته د ډاکتران آواز لکه غورماش، لکه چرګزی، لکه شیخ، دغه اطراف دی مندکان د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي، نه لاسرسی ورته لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي ده. څه شي نه ده، وایي هغه د پخوا غاړه ده، هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. خو مخه مو شه الله ممل سه دغه کوشش وکړي، دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تانج څنګه او حقیقت سره. خو اوس به اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه واپروي.
کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ زندیدلې دی. ټاکل شوی و نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهار کابل ته راشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر زندیدلې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څو پوستو تکتیکي شاتګ هم کړی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه پیښې رامنځته شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 106 ته ورسید. د امریکا د کانګرس 15 غړی هم په کورونا ویروس اخته شو. او یا کلن مایک کیلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوریت غوښتونکو سناتور دی، پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس څلور نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کانفرانس ځنډیدلې دی. دغه سازمان پرونو ویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټک خپرېدا له امله ځنډیدلې. او د تایوان د بهرنۍ چارو وزیر هغو امریکایي خبريالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګاچونې د خونې لمړی مرستيال اجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه کور ودان. په سر کې قراتو وایست چې اوس وخت تاسو ان په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د کورونا ویروس یا کوویډ 19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهاني مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي. افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. نو لهدا موږ تقریبا د څور د سیګوري یو ورسي د قیمتي همراله هغه سرسرماوره د قیمتي په ډیر لږ ټولو خلکو یو دم په شار باندې هجوم ورولي. او چا د یو ورځ پرځای یا د لس د دیوي مسجد ازغه پرځای باندې د یو کال ازغره نه لو خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان وي. مش خلکو ته ورسته در 2 ساعت پات یا پاغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بندو او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره پادي ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره پادي ډول روان دي نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادر څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اقینه خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سوسو او غونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا ور ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی یعنی ولیک دا نن هم هغه لړی شروع ده او مملکت ته د داخلي دو په حالت کې ده موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما چمپور څخه مننه کوم چې هغه یو تیر پنځشنبه د خصوصي سکتور سره یو ډیر شت عاجل جلسه درلوده خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده له خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنې ومنلې او هم د جلالت ما چمپور یې هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نستولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شان یو موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښي وي
او اوس مشکل ست د ترانزیت په برخه کې
زموږ تقریبا 1504 تیا موټر دغه اوس هم چې زاسته سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه دا وځه او چې دا بندر خلاصيږي او اوس هم جناب وزیر صاحب مالیا هم مشته اطمینان راکړي چې دینن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکړي چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دي هلته خوراکي مواد ست ان شاء الله هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي
جره مومن صاحب اعلان څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري لوي خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې وته تقریبا د یو کال په یو خموز پاکستان سره هیڅ مشکل نه دی درلودلی موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په یو کې یو کال کې نه درلودلی یو کال تقریبا لس پنځه لس ورځې مشکل جوړ شو دا مشکل دي دا مشکل دا منطقوي مشکل دي او بین المللي مشکل دي چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دي او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دي او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید څومره لپاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهذا دا مشکل چې دی د کورونا وایرس په واجه باندې جوړ شو چې حالت دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مدغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تا ګوراتا کوسې دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی ولې دا چې چورتي وسمه ان شاء الله په دانیز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې وسمه حل ډیر زیات دی ل ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې کارونه د خاص منظم ترانزیت روان دي د یوازې نه خوراکي مواد هر نو جنس د افغانستان ضرورت یا افغانستان ته داخلي شي
یو موضوع د نن عدالت په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک دا هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي آیا په دې اړه څه اندېښنهستا تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي
زه فکر کوم عمده تجارانو تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځې را په دې خوا د شهر په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل او ټول خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پورتول په دې کې چې څنګه وکولای شي چې خپل کومکونه جاری وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټول شهر کې موټران تقسیم کړي زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پرځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیروهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې همدغه شرکتونه هم د پروشي درلودل په ټول کابل کې خپل موټر زه به تاسو ته پرون خلکو برته چې ور مورز شل ګونی رانیولې پرون برته راوړل چې د دوی ګونی برته را ده تلس ګونی مرسته په کور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار شدي احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونو ور دي نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډیر ترانزیت چې کندهار ته راځي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي. نن هم ټول تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ په ټول پر کورو ولا باندې شان خرڅو هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري پرند والی صاحب سره په دې باره کې منظم یو
یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل سته که نسته؟
خوراکي مواد تاسو به تر معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. نن هم آی حد تاسو پروندې ادارې وګور نه ښاغلي وته کیسه بیان یو ورته چې آی حد تل دی قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر مترکی نه دی. تاسو ولیدل چې وړمو درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله دا غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کوي د ټول رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوبوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړله. نو مش په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به د برخې مطمئنه وي تمنان ولا
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه چې مبا د دلته به انتقال نشي نو وات او غوته مطمئنان څه خلکو ته
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وي ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده د بازار آزاد دی او ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات پېد وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختيږي او ډېریږي اطمینان خلکو ته څه دی ډاډ هم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سوي دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي دور د خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه تاسیس ونګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کنټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټلرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګر افتکار وکي سوداګرو دغه خپل غوړی په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې اوموچو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو او 1500 غوړی دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی،
هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د روان کال د سور تر میاشتې رخصت دي او د دې احتمال شته چې دا موده وغځیږي. موږ د تاند څنګه په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې زده کوونکي او محصلان په دې رخصتیو کې باید څه وکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي درسي سهولت برابر کړي.
مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده رخصت.
د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د دې رخصتیو لپاره څه پروګرام لري؟
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم.
طرح بدیل یا امدادی چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي.
کرونا وایروس چې د تیر میلادي کال په پای کې د چین په اوهان ښار کې غوغا جوړ کړه او لا ډېرو خلکو یې ژوند واخیست، اوس تر افغانستان هم را رسیدلی او په تیرو څو اونیو کې د کرونا ډېرې مثبتې پیښې په ولایتونو کې ثبت شوې چې په سبب یې افغان حکومت ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت کړل چې دا رخصتي به د سور تر میاشتې دوام وکړي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له رخصتېدو سره د زده کړو بهیر په آنلاین ډول روان دی، خو افغان زده کوونکي او محصلان شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دوی ته درسي امکانات نشته او نه پوهیږي چې څه وکړي. د کابل د ویلیسی زده کوونکي ملي هوایی
موږ له مکتب لخوا هیڅ کوم داسې څه نه دي راکړل شوي، څنګه چې په نورو هیوادونو کې زده کوونکو ته ورکول شوي دي، یعنې هغوی د آنلاین طریقه درس وایي. خو د مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي زموږ نه حوال واخلي او یا هم موږ ته درسي سهولت برابر کړي. موږ په کور کې دا سهولت لرو، موږ د انټرنیټ سهولت به هم وي او موبایل هم شته، خو دا یوازینی څومره چې موږ دا لرو د انټرنیټ لوړ قیمتونه دي چې په حده لوړ شوي دي او موږ نشو کولی چې هر یو زده کوونکی ځان ته جلا او بیل انټرنیټ فعال کړي او یا هم ځینې کورنۍ نشي کولای خپل د اولادونو هغه ستونزې حل کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دوی ته د پوهنتون لخوا پروګرام او مواد تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې دوی په کور کې تعقیب کړي، خو دوی وایي خپل ځان ته درسي پروګرام جوړ کړی.
دا څنګه موږ ته پوهنتون لخوا نه برابر شوی؟ موږ تیر مونږ چې رخصت شوی او بیا 15 د هوت پورې رخصت او لږ څه ورسته بیا رخصتي په 11 د دریم د عمل پورې ورسېده. دریم د عمل کې بیا وزنه د تر څاورو پوری هیڅ پانتون ته ورغلی نه یو، خو هغه کتابونه زموږ سره خپل استه. مثال د تیرو کلونو مسلینو سره په ارتباط کې ځینې ملغوت سره خصي ځینې کډیر په شکل پیدا کړی دي، یا ځینې کتابونه سي استادان مسلینو ته پیشنهاد وی هغه موږ له نورو مسلینو څخه معلومات اخیستي. شخصا ځان د پاره خو زه خپل شخصي تخصمات تر لرم، د په اساس مختزم د پانتون د آینده سمستر تخصمات را سره د کتابونو را سره دي په غو باندې کار کوم، هغه مطالعه کوم او د تیر سمستر کې یا تیرو سمسترو کې په جریان کې کوم من سینه دی لوستل سوی یا مپرانه دی لوستل یا وخت را کم سوی ده هغه د بیا لپاره تکراروم، د آینده سمستر کتابونه تکراروم د ځان سره او نور اضافي مطالعه ورسره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وای زده کوونکي باید د رخصتۍ ته په دې نظر و نه ګوري چې چکر و وهي او سات تیر کړي، بلکې هڅه دی وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دی وکړي.
نو دا په دې معنی نه ده لکه مونږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کوم ورځ به چې رخصت یا به ډیر خوشاله و چې نن رخصت د مکتب، یا کله به چې مکتب نه رخصت کیږو زه به کور ته مستی وکړو. په کار ده خصوصا محصلینو ته او شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د غنه ګڼي. مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده رخصت، کوشش دی وکړي چې کورونو کې د مطالعه کوي، درس سره د نږدې پات کوي تر څو له خپل درس سره رابطه کټنی او درسي ویلې مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وای په کور کې د زده کوونکو پاتې کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شر په امان کې وي او هم به خپل درسونه ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نګدي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پاتې شي، له دې وایرس څخه به خوندي پاتې شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ترسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونه ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زکونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا، زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دي تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه پراتلونکو درسونو لپاره دی او پایه حیثیت لري او لاغو سره ارتباط لري، هغه کدیداس پرانه ویلی کتاب د ترپای نه ورسوله، هغه دغه نوی تطبیق سوی نصاب، نو پراتلونکو سیمسترو کې په خونځي کې پراتلونکو ټولګیو کې مشکلات سره مخ کیږي، کولای شي په هغه تمرکز وکړي. یعنی هغه ته وخت ور ډیر کی اند دینو داسې دغه مزامینو چې هغه ډیر راغیز نه لري فرای مزامین وي یا داسې مزامین وي چې زده کوونکي له ځان سره په مطالعه زده کولای شي. کورنۍ وظیفه په شکل یو کې سلسله صفې 15 صفې تاسو راتلونکي درس تخپل او ګوري پختنه مو کړی د هغه در وخت دی کولای شي هغه مزامینو چې هغه به استاد نه وایل کیږي یا پراتلونکو سیمفو یا دراتلونکو سیمسترونو له مزامینو سره ارتباط لري هغه ته ورکړي دا ستونزه حل کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نور هیوادونو کې چې خوانځي او پوهنتونونه رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو 4 ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي رادیو ته وویل:
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو. ان شاء الله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بستاز د کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چې لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، ښه زیربنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو همدا دی چې موږ څه قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکي او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لر دوه سمستر په منځ کې دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه زندیدل شوی دی د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکي.
خو په افغانستان غونډه هیواد کې چې تر دې د مخه پکې آنلاین زده کړې وګده تجربه نه لري، دا بهیر بل کوم ننګونو سره مخ وي. د معلوماتي ټکنالوژي کارپو جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده، خپل کابل کې ګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نه سی وړاندې کولای. د 3G خاصیت دا ده کله چې ټرافیک فزیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا له دې ساحې نه چې څوک د باندې دي هغوی ته معمولا 2G یا ډیټا ته لاسرسی وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40% تر منځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دې وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات ته لاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دوهمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فایدو باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګ ان کېدو، د لاګ آؤټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لغنه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته سي که مونږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو، صحیح ده دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړنه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړنه واوسیږي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. لا تاسو ټولو هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله مل شه.
کینو جرگی به وکړو غرونو نخترو تا بکینو جرگی به وکړو اخیار استا پخلا بیخی دزا